السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د خبرونه مو نیم ساعته خبری مجله ده اوري چې د افغانستان ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي دا هم اوري چې افغان حکومت وایي څلور میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه لویه غونډه جوړیږي په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اورو
سلام د خبرونو سرټکی د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي په افغانستان کې د پوځیانو په وړاندې محدودیتونه لري کړي دي د افغانستان د کرکټ نولس کلنو ملي ټیم له بنګلادیش نه د پنځو لوبو یو جام وګاټه او د سولې نوبل جایزه سږکال د اټومي وسلو د له منځه وړلو په هدف نړیوال کمپاین ته ورکړل شوه پوره خبرونه لومړی پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه خبر په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان ولسمشر سره په لیدنه کې نوموړي ته د پاکستان د حکومت لخوا پاکستان ته د سفر بلنه ورکړه چې ولسمشر غنی ومنله تر اوسه پورې پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر نه دی اعلان شوی خو دواړه لوري به د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې وکړي د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې مخکې له مخکې محدودیتونه لري کړي دي ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له پوځي چارواکو سره په لیدنه کې وویل
I have lifted restrictions and expanded
the way افغانستان کې ما محدودیتونه لري کړل او د جګړې په میدان کې مې د قومندانانو صلاحیتونه زیات کړل تاسو به د ښه په هیګي هر یو مو چې دلته ناشتي استه په دې کار چې بل اخر تر سره شو خوشاله یست د ولسمشر ټرمپ د دې سرګندونو په خبرګون د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رډو ته ویل د ولسمشر ټرمپ دا کار بل تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ډیر ګټور ثابت شي ډانلډ ټرمپ مخکې ویلی و د واشنگتن زربيني مدیریت په د جګړو د بریا سبب نشي بلکې د تروریستي او جنایتکار ډلو د لمنځوړلو په هدف د امریکایي پوځیانو صلاحیتونه ډیر کړی د افغانستان د کرکټ نولس کلنو ملي ټیم بنګلاديش ته په پنځمه ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړه افغان ټیم په دې بریا سره وتوانید د پنځو لوبو د جام هم له بنګلاديش وګټي د نن ورځې په دې لوبه کې افغان نولس کلنو ټیم بنګلاديش ته 230 منډې هدف ټاکلی و خو کوربه ونتوانید دغه هدف ته ورسیږي او په 206 منډو یې ټول لوبغاړي اوټ شول د افغانستان لپاره په دې لوبه کې 230 منډې د ابراهیم زدران برخه درې اتیا منډې وې د درویش رسولی لخوا هم پنځه اویا زیاتې منډې وشوې په بالینګ کې وفادار مومن څلور وکټې قیس کلیوال درې او مجیب دوه وکټې واخیستې د افغانستان نولس کلنو کرکټ ټیم تر دې مخکې د پنځو لوبو دوه ګټلې وې او د نن ورځې بریا د جام لپاره وه ورزو د نړۍ خبرونو ته د سولې نوبل جایزه سکال د اټومي وسلو د لمنځوړلو په هدف نړیوال کمپاین ته ورکړل شو د نوبل کمیټې مشر بیرټریس انډرسن نن د دې جایزې ګټونکو اعلان کړ
د نوویژن نوبل کمیټې has decided
اغلی بیرټوی د نوبل نارویژي کمیټې پریکړه وکړه چې 2018 کال د سولې نوبل جایزه د اټومي وسلو د لمنځوړلو په هدف نړیوال کمپاین آیکان ته ورکړي
آیکان
سکال د دې جایزې ګټلو ته ګڼ مخور کسان له هغې ډلې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او ورسره د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی په ګډه کاندیدان وو د نوبل کمیټې ویلي آیکان ډلې ته دا جایزه د اټومي وسلو د هر ډول استفادې په خاطر بشري ناورین ته د پام اړولو او د دې وسلو د ممنوعیت لپاره د یو پریکړه لیک د تصویب د دوام په خاطر ورکړې ده د اټومي وسلو د لمنځوړلو نړیوال کمپاین د مدني ټولنو نړیوال ائتلاف دی چې د اټومي وسلو د ممنوعیت د پریکړه لیک د بشپړ تطبیق په خاطر په 2008 کال کې د سباندې سلو هیوادونو استاد جوړ کړی د موسکو خاري محکمې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالني لپاره د شلو ورځو بند حکم تایید کړی دی د اکتوبر په 2مه یوې محکمې امر وکړ چې ناوالني د ناقانونه لارینونو لپاره خلک ټول کړي او قانوني تر پښو لاندې کړي ناوالني د همدې کار لپاره په شلو ورځو بند محکوم شو د روسي د اوسنی حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالني دا تورونه رد کړي دي ناوالني غواړي 2013 کال ولسمشري انتخاباتو کې ځان کاندید کړي او د همدې لپاره هم خپل پلویان وغه کړي چې سبا ته د روسي په بلو خارونو کې مظاهره وکړي چې حکومت د 2013 کال په مارچ میاشت کې شفاف انتخابات ترسره کړي او دته پکې د کاندیداتوري اجازه ورکړي اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې بلې دورې د بریا لپاره هم مخکښ کاندید بلل شوی دی. بیا هم له روسیې یو خبر. روسی چارواکو ویلي لا هم د بمونو د موجودیت په اړه ناپیژاندو خلکو له ګواښونو دوام لري. چارواکو ویلي لږ تر لږه 1.5 کسان له 50 ښوونځیو او نورو ودانیو د ماسکو نورو سیمو ته انتقال شوي دي. دا کار وروسته له هغه وشو چې نن د بمونو د موجودیت په اړه ډیر شواره خبرداري ورکړل شوې دي. ناپیژاندو کسانو د سپتمبر له 10 د بمونو د موجودیت ګواښونه کړي وو. تر اوسه پورې لسګونه زره کسان له ښوونځیو، پلورنځیو، تیاتر سالونونو، پوهنتونو، هوټلونو او دولتي ودانیو د روسیې نورو ځایونو ته انتقال شوي. تر اوسه په هیڅ یو ځای کې هم بم نه دی کشف شوی. دا و د میاو نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. دا افغانستان ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. په کابل کې مو د یو څېړنیز دفتر مشر د افغانستان په وړاندې د پاکستان د دریز په اړه غږولې.
نوې موقف چې پاکستان د امریکا د ستراتیژي په خلاف ښودلې ده، هغه دا ده چې افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د افغاني پر رهبری سوله راشي.
په یو بل راپور کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د نړۍ په سطحه تر ټولو زیات ماشومان په افغانستان کې وژل شوي. افغان حکومت وایي څلور میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه مهمه او لویه غونډه جوړیږي. د ناټو یو چارواکي په افغانستان کې د ټوریزم د پراختیا په اړه اندېښنه ښودلې ده. له دې مهم خبرې و چې په غزنی کې پوځي عملیات شوي.
کرباغ ولسوالۍ چې د وجود نه پاتې شوي ده. د کرباغ په جغرافیا کې موږ کوي چې موږ پرسنل
د نوبل د سولې جایزه د اټومي وسلو پر ضد د مبارزې یوې ډلې ته ورکړل سوه. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څیړو. ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله اوري. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته تایید کړی چې ولسمشر غنی پاکستان ته د سفر په اړه د دغه هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوا بلنه منلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان ولسمشر به کله دقیقا پاکستان ته ځي. نور تفصیل له رضوان مراد نه.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی ته د پاکستان د سفر بلنه د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر باجوا له کابل څخه په خپل وروستي سفر کې ورکړې وه. د ښاغلي زاخلوال په خبره ولسمشر محمد اشرف غنی دا بلنه منلې ده. ښاغلي زاخلوال ویل تر قمر باجوا مخکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یا ISI مشر هم افغان ولسمشر ته بلنه ورکړې وه چې اسلام آباد ته راشي. بل لور ته د پاکستان رسنیو ویلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خپل کورنۍ سره پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ټوډې ورسپانې ویلي ولسمشر غنی د پاکستان د پوځ دی غوښتنه ته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره دی له اسلام آباد څخه کتنه وکړي مثبت ځواب ویلی دی. د دې ورسپانه په وینا اشرف غنی تر دې مخکې په تېره مې میاشت کې د پاکستاني مشرانو بلنه رد کړې وه. ولسمشر غنی په داسې وخت کې له پاکستان کتنه کوي چې د امریکا دفاع وزیر وای کابل او اسلام آباد باید د تروریزم ضد مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د خوالي لپاره په خپلو کې همکاري زیاته کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس 13 شنبه په کانګرس کې ویل په دې برخه کې له کابل څخه د پاکستان د پوځ د مشر سفر مثبت ګام دی او د نوموړي په خبره دې سفر د وضعیت د خوالي لپاره نوې هیلې پیدا کړې دي.
عمر دل چې په پام کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. تر اوسه د دې سفر دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. په داسې حال کې چې لویدیځو چارواکو پر پاکستان فشارونه ته زور ورکړي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون یو ور بیا وویل چې د افغانستان د جګړې مسؤلیت د پاکستان پر غاړه نه دی. دا د امریکا او ناټو لخوا پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ د تورونو په وړاندې د اسلام آباد وروستی عکس العمل دی. پرون د ناټو عمومي منشي وویل چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټن ځایونو مسأله ډیره جدي ده او ناټو به د دې مسألې د حل په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د امریکا دفاع وزیر او د وسلوالو قواو لوی درستیز هم وړ مرز د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره له تروریستانو سره په اړیکو تورنه کړه او ویل داسې ښکاري لکه چې ISI خپل بیل بهرنی پالیسی لري. آیا دا فشارونه په پاکستان کې د پاکستان په افغانستان کې همکاري ته وحد سوي احمد تکل په دې اړه په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې له مشر حلیم الله کوثری سره مرکه کړې. ښاغلی کوثری په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به د اسلام آباد احتمالي اقدامات کوم وي؟
داسې هم نشي کېدلی چې ووایو پاکستان بیخي د صحنې نه وتی ده او هر څه چې د افغانستان حکومت ورته ووایي او امریکا ورته ووایي دوی به هغې فشار ته غاړه کېږي او وبه یې مني. عملا زه فکر کوم صرف کابل سره به دې اړیکې زیاتې کړي او کابل سره به دې مجلسونه وکړي، ورته به ووایي چې مثلا غواړو چې تاسو سره ښې اړیکې وکړو، په هغې کې یو اقدام شاید دا وي چې راځي د بندیانو مسله ده، بندیان سره تبادله کړو. بل خبره به دا وي چې راځي دغه سرحدي علاقو کې په ډیورن لاین باندې چې دا ډیورن خط ده په دې باندې سره داسې کمیټې جوړې کړو چې یو بل سره همغږي وکړي او دې طرف ته هغه طرف ته.
دا خو تر ډېره د پاکستان تقریبا غوښتنې دي، هغه غوښتنې چې د افغانستان د پاکستان به څومره په برخه کې اقدام وکړي، مثلا د وسلوال طالبانو د پټنځایونو بندول.
د وسلوال طالبانو پټنځایونو بندول خو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي دوه اونۍ یا درې اونۍ یا څلور میاشتې شپږ میاشتې په دې باندې څه کار وشي. د پاکستان دریځ ته موږ اوس وګورو، دا ده چې افغاني طالبانو رهبران چې دي هغه اوس پاکستان کې نشته، ده هغه د افغانستان کې دي.
کوثری صاحب په دې حساب وي خو بیا مغه زړه په زړه کې څه ده، هیڅ بدلون نه دی راغلی، ځکه چې په تیرو پنځو شپږو کلونو کې خو هم پاکستان هم دا وایي
یوازینی نوې موقف چې پاکستان د امریکا د ستراتیژي په خلاف خودلای دا هغه دا ده چې افغانستان کې نظامی د حل لار نشته، ده او یوازینی حل لار دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د افغاني پر رهبری سولې راشي او د دې سولې د پرمختګ لپاره مهمه دا ده چې افغانستان باید یوازې پرې خودل شي. د پاکستان د دغه وینا نه چې افغانستان باید یوازې پرې خودل شي ډیره اشاره د امریکا حضور ته ده.
ستاسو په نظر کوثری صاحب د خوشبینۍ لپاره دلایل زیات شته او که د بدبینۍ لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه او په راتلونکو کې په افغانستان کې د وضعیت د ښېګڼې لپاره؟
د خوشبینۍ لپاره هم دلایل شته، خو په دې شرط باندې چې دغه معلومات او دغه ذهنیت په افغانستان کې وي چې امریکا تر کومه حده پورې غواړي د افغانستان د دولت حمایت وکړي. دا کلسر که تاسو وګورئ خپل رئیس جمهور ترامپ یو وخت دا دا کوله چې افغانستان نه باید موږ ووځو او دا د دې لپاره د حل لار نه پیدا کیږي او دا خبرې کولې. بیا د دې نوې ستراتیژي سره راغی په منطقه کې تر ډېره حال پورې دا ذهنیت ده چې دا د دې مجبوري ده، باید پاکستان ته دا وښودلی شي چې امریکا د تر هغې پورې چې په افغانستان کې ثبات راینشي د افغانستان دولت سره ولاړ ده او په عین وخت کې د افغانستان نظامی قوت سره حمایت
کوي. کوثری صاحب دا خو ویلي دي امریکایي چارواکو په ستراتیژي کې هم ثبت دي او دفاع وزیر او د پاوز لوی درستیزي هم ویلي دي او په خپل ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي
خو دي خو عمل کې د تر اوسه پورې څه شي کړی دي. مثلا د فډیر شان د پاکستان باره کې هم ویلي دي
د افغانستان پاوز سره د افغانستان باره کې څه شي، د افغانستان هوایي ځواک ته 1950 بلک هاک هليكوپټر ورکړي.
او دا یو مهم پرمختګ ده. او که دا وشي مثلا دا سلور د اول بیچ چې راغلی د اوس افغانستان ته او د تسلیم کړی دي، دا یو مهم پرمختګ ده ذهنیت لمنځ نه کولای شي چې افغانستان دولت اوس په هغه موقف کې نه چې دا نظامی شکست وخوري او لمنځ لاړ شي. او کوم داسې نور هم تقویه شي نو منطقوي هېوادونه بالخصوص پاکستان او پاکستان کې د پاکستان اردو په دې پوهېږي چې والا یوازینی حل لاره دا ده چې موږ د افغانستان د حکومت حمایت وکړو. دغه غیر دولتي کړۍ چې دي دا اروپا کې چې دي د دې نه کومه فایده نه اخیستل کېږي. خو پاکستان د اردو ذهنیت تر اوسه پورې دا هم ده چې افغانستان کې سیاسي تشنج زیات ده، دولت ډیر مشکلات لري، د نظامي له نگاه نه که چیرته دوی سره امریکا ولاړ نه وي نو دوی دا فکر کوي چې دوی به د طالبانو په خلاف په میاشتو کې یو څو میاشتې دوام وکړي او هغې نه بعد دوی بیا دوام نشي کولی چې جنګ وکړي. مهمه خبره دا ده چې دغه ذهنیت باید په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او دغه منطقوي هیوادونه په دې پوه شي که چیرته امریکا هم د افغانستان حکومت شاته ولاړ نه وي نو حکومت اوس داسې یو موقف ته رسېدلی ده چې دوی په خپله د طالبانو په خلاف جنگ کولای شي او د دې معنی ګرځېدای شي چې طالبان نظامی پرمختګ په افغانستان کې وکړي.
د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړی حلیم الله کوثری.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو د تازه راپور لمخې په 2018 میلادي کال کې 3.5 زره افغان ماشومان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د جګړې پر خوا غږ کړی چې د دې هېواد ماشومانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د لویدیځو خبري اژانسونو په حواله جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
ملګری ملتونه وایي افغانستان د هغو هېوادونو په سر کې دی چې په تیر میلادي کال پکې جګړو او تاوتریخوالي زیات ماشومان وژل دي. د دې سازمان په تازه راپور کې چې د ماشومانو او وسلوالو جګړو تر عنوان لاندې خپور شوی دی راغلی دی چې 3.5 زره افغان ماشومان په 2018 کال کې د جګړو او تاوتریخوالي قرباني شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترس په دې راپور کې چې د پنجشنبه پورې خپور شوی ویلي دی چې په 2018 کال کې په سوریه، کانګو، یمن او افغانستان کې څه د پاسه 8 زره ماشومان وژل شوي دي چې 3,512 افغان ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په جګړه کې پر ښکېلو خواو غږ کړی دی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې تیر کال د طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام په شان سختدریزو ډلو لخوا د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې موارد د 6,000 او 8,000 ترمنځ ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو ویان ویلي د دې سازمان سرمنشي نه یوازې په جګړو کې د ماشومانو د وژل کېدو بلکې پر کم عمره هلکانو او انجنو د جنسي تیریو او پر خونځیو او روغتونونو د بریدونو له امله هم سخت خواشي نه ده. په دې راپور کې یو شمېر هېوادونه او سختدریزي ډلې د ماشومانو د استخدام پر هغوی د جنسي تیریو، د هغوی د اختطاف او پر روغتونونو او خونځیو د بریدونو له امله په هغه تور لیست کې چې له دې راپور سره یو ځای خپور شوی دی شامل دي. په دې راپور کې بیا د هغو هېوادونو او ډلو نومونه هم یاد شوي دي چې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره زیاتې هلې سرې کړې دي. ملګرو ملتونو تیر کال د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د زیاتو ماشومانو د وژلو له امله د تور لیست په سر کې راوسته و، خو د سعودي حکومت لخوا د زیاتو فشارونو له امله د دې هېواد نوم له تور لیست څخه وویست. د سګنی کال په تور لیست کې بیا دا ائتلاف د هغو هیوادونو او ډلو په لیست کې شامل دی چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې کړې دي.
د ناتو یو چارواکي په افغانستان کې د ټوریزم پر پراختیا اندیښنه څرګنده کړه. دا څرګندونه وروسته له هغې کې چې امریکا له ناتو څخه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه وکړه. احمد تکلاو نور تفصیل.
د ناتو د پارلماني اسمبلی مشر پاولو الی د جمعې په ورځ د رومانیا په پلازمینه بخارست کې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل هغه څه چې اوس په افغانستان کې پیښیږي له پامه نه شو غورځولی، ځکه وروسته له دې چې د ناتو محاربوي ځواکونه له افغانستانه ووتل موږ ولیدل چې تروریستي فعالیتونه هلته زیات شول او د دې هېواد پر ډېره برخه وسلوالو طالبانو ولکه ټینګه کړه. د ناتو د پارلماني اسمبلی مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ناتو کې د امریکا سفیر کې بیلی هچسن د پنځمې پر ورځ وویل واشنگتن له خپلو متحدانو څخه غواړي چې د زرو په شاوخوا کې اضافي ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې ډګر ته واستوي. د راپور له مخې میرمن هچسن ویلي اضافي سرتیري به پر هغو 3,000 امریکایي پوځیانو ورزیات شي چې د متحدو ایالاتو د نوې پالیسۍ له مخې افغانستان ته د هغو د استولو پریکړه شوې. د ناتو یو مقام پرون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د امریکا د غوښتنې په اړه له مستقیمې تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د چمتو کولو بهیر روان دی. د چارواکي چې نه غواړي نوم یاد شي زیاته کړه چې د اضافي سرتیرو وروستي ارقام به د روانې میاشتې په پای کې په یوه غونډه کې او همداراز په نومبر میاشت کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې اعلان شي. روسل دې چې ناتو په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته ورساو او د امنیتي چارو مسولیت افغان ځواکونو ته وسپاره. د ناتو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول، خو ماموریت یې د افغان ملي دفاعي ځواکونو روزنه او هغه ته په سلام مشورو ورکولو پورې محدود شو. افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه وروستۍ پریکړه به د ناتو د غړو هیوادونو حکومتونه کوي.
افغان ولسمشر د سم په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ویلي چې نږدې 4 میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه لویه غونډه جوړیږي. د څرګندونې د مالیې وزیر نن په کابل کې یوې غونډې ته کړي. تفصیل رحمت الله افغان څخه خبري.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې کابل د سولې لپاره جوړیدونکې غونډې ته چمتووالی نیسي. ښاغلی حکیمی چې د سام نړیوالې غونډې مسؤلیت یې په غاړه درلود، د جمعې په ورځ له خبریالانو سره د غونډې په اړه معلومات شریکول، وویل د سولې جوړیدونکې غونډې ته هیله مند ده.
رئیس جمهور تصمیم گرفت،
افغان ولسمشر تصمیم نیولې چې نږدې څلور میاشتې وروسته به یوه لویه ناسته چې په کې به نړیوال دوستان د سیمې لوبغاړي ګډون ولري او کابل یې رهبري کوي جوړه شي. په ځانګړي توګه زه ورته هیله من یم څو میاشتې وروسته به په دې برخه کې د ښو پرمختګونو شاهدان
اوسو.
د ښاغلي حکیمي په خبره دغه غونډه چې د روان کال د دلوي په 15مه په کابل کې جوړیږي، افغان چارواکي د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې استازي به پکې ګډون وکړي. اکلیل حکیمی د سام غونډه بریالی وبلله او وایي چې په ټولو برخو کې د نړیوالې ټولنې استازو غوښتنې منلې او د افغان سولې د پروسې لپاره یې ژمنې تازه کړې دي. ښاغلی حکیمی زیاتوي د سام بله غونډه چې په راتلونکي کال کې د مرسته کوونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون جوړیږي، د نړیوالې ټولنې استازي به د خپلو مرستو ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. وروسته له هغې چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د ځالو په له منځه وړلو باندې ورکې ټینګار سوی، کابل هیله من دی چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پیل او ښه نتیجه به ورکړي. افغان حکومت وایي د سام په غونډه کې ورته معلومه سوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د سولې لپاره هیلې زیاتې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ته د ماچ یا ماموتو چې له اکلیل حکیمي سره یې په ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې، وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې زیاتې مهمې دي.
دغه غونډه زیاته مهمه ده ځکه په دغه پروسه کې به د افغان حکومت محور د سولې لپاره په هڅو راڅرخي. لا شک پرته به ټول هیوادونه له دغې غونډې ملاتړ وکړي. هغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې د سولې لپاره ټولې هڅې به تر یو چتر لاندې راشي او رهبري به یې د افغانانو په لاس کې وي. همداشان نړیواله ټولنه سولې ته زیات اهمیت ورکوي او په هره لاره چې وي له افغان حکومت سره به په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
دا چې په افغانستان کې د سولې د پلي کېدو د څرنګوالي لپاره هیلې زیاتې سوي، خو له دې وړاندې هر ځل وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي. اوس به ولیدل سي چې د بل تازه هڅې څه نتایج له ځان سره لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې چرواکی وایي چې قرباغ ولسوالی د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې ده. نور حل د شریف الله شرافت پراپور کې.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وایي د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د افغان پوز دغه هوایی او ځمکني عملیات په قرباغ ولسوالۍ کې له تیرو اتو ورځو راهیسې پیل کړي چې پر مهال یې لسګونه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي چې د کرشمیر په اړه یې معلومات نه لري. د دغه ولایت امنیه قمندان مال پاسوال محمد زمان د جمعې په ورځ دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان د یوشتي
قرباغ ولسوالۍ د جوړې وجود نه پاکه شوې ده. هغه په دې معنی چې بهر کلي ته د قرباغ په جغرافیا کې موږ کوش موږ پرسنل
شاغلی محمد زمان دا هم ویل چې په یاد ولسوالۍ کې لا هم د افغان پوځیانو له لوري تصفوي عملیات روان دي. نوموړی وایي چې د دغه ولایت په شمیر نورو هغه ولسوالۍ کې هم چې د وسلوالو طالبانو حضور پکښې کې زیاتې د عملیاتو پلان لري. بل خوا د دغه ولایت د والی ویان محمد عارف نوري وایي چې د دغه ولایت په مرکز او غز ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهال یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي چې د کرشمیر په اړه یې معلومات نه لري. نوموړی وایي چې په یادو بریدونو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. ښاغلی نوري دغه راز وویل چې په همدې شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند خانی بابا او کوټي سنګي سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو هم وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې پر مهال یې اته وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمېر یې نور ټپیان دي. نوموړی وایي چې په دغه بریدونو کې درې افغان سرتیري هم ټپیان سوي دي.
پر دوه امنیتي پوستو باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا بریدونه شوي دي چې لنډمهاله نشته رامنځته شوي دي. دغه بریدونه په شاتم بول شوي دي. امنیتي سرتیرو ته تلفات نه دي اوښتي. وسلوالو مخالفینو ته د اوښتو تلفاتو په اړه باندې تر اوسه پورې کره جزئیات د کشور غنونو لخوا له موږ سره نه دي شریک شوي. او تېره شپه د اندړو ولسوالۍ په اړه باندې کې په هغې کې اتو تنه وسلوالو او درې امنیتي سرتیرو ته چې ملي پولیسو
مرجوب لاوسی چې بری واړه پولیس تپیان دي.
نوری وایی پا غزنی ولایت کی پا دیورستوی که ده پخوا پا پرتلام نیکی وزیت شو سوی. وصلوالو طالبانو تروس ده افغان چارواکو ده غیده و پارت سندیویلی.
سشکل ده سولی ده نوبل جایزه ده اتمی وصلو ده منزورولو یو نریول کمپاین تا ورکلسو. ده رویترز پا حوالا جزیات لرزوان مراد نوری.
د اټومي وسلو د منځوړلو لپاره نړیوال کمپاین د سګنی کال د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. د کمپاین چې په سولو هیوادونو کې له غیر حکومتي ډلو جوړ دی د لومړي ځل لپاره په 2001 میلادي کال کې په ویانا کې خپل فعالیت اعلان کړ. د سولې د سګنی کال د جایزې د ګټونکو د اعلانولو پر مهال د ناروې د نوبل د کمیټې مشرې بیرتی ریس اندرسن وویل، موږ په داسې یوې نړۍ کې ژوند کوو چې د اټومي وسلو د استعمال خطر پکې تر بل هر وخت زیات دی. پر اټومي وسلو د بندیز دغه نړیوال کمپاین یا ICIN پر خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې دا وخت نړۍ له ستر بحران سره مخ ده، او که نړیواله ټولنه غواړي چې د اټومي وسلو پر ضد خپل دریست څرګند کړي نو همدا یې وخت دی. د رویټرز خبری اژانس په وینا، که څه هم د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي موافقې برابرونکي د 2018 کال د نوبل د سولې جایزې په مخکښو کاندیدانو کې و، خو دا جایزه داسې یو کمپاین ته ورکړل شوه چې په نړیواله سطحه زیات شهرت نه لري. خو د نوبل کمیټې ویلي د اټومي وسلو د منځه وړلو نړیوال کمپاین ته دا جایزه د اټومي وسلو د هر ډول استفادې په خاطر بشري ناورین ته د پام اړولو او د دې وسلو د ممنوعیت لپاره د یو پریکړه لیک د تصویب په خاطر ورکړې ده.
اوس له اسمت سروان اوري چې یوې کمپنۍ د ترجمې لپاره نوې وسیله جوړه کړې.
د ټکنالوژي وی کمپنۍ د سیج باړونکو وسیله جوړه کړې چې کارونکي د هویت د کارت پشان په غاړه کې ځړولې یا په کورته یو کمیس پورې ټومبلې شي. دا وسیله اصلا د روغتیایي کارکونکو لپاره جوړه شوې ده. د فوجیتسو لیبارتریز کمپنۍ په وسیله دا جوړه شوې ژباړونکې وسیله بیل دي چې کارونکي په لاس کې ونیسي کار کوي. تیر کال فوجیتسو کمپنۍ داسې ټابلیټ جوړ کړی و چې په هغو کې بهرنیو مایکروفونونو د خبرو په مهال بیلابیل کسان پیژندلی شوی. دغه سیستم د نورو ژبو مکالمې ژباړلې، خو د دې نوې آلې کمال دی چې یو خو یې سایز یا اندازه ډېره کمه ده او بل له وای فای سره وصل کیشي او کارونکي په خپلو جامو پورې ټومبلی شي. د دې آلې یوه بله ځانګړتیا دا ده چې له اصلي کسانو، یعنی هغو کسانو پرته چې کارونکي ورسره ژغیږي، د نورو شاوخوا کسانو ژغ نه اخلي او په حقیقت کې د نورو خبرې فلتر کوي. دا آله دوه مایکروفونونه لري چې یوې مخته دی او د مقابل لوري خبرې ژباړي، او بل مایکروفون د آلې په پاسنۍ برخه کې دی چې د کارکونکي ژغ ثبتوي. دا آله په اتومات ډول د خلکو خبرې ژباړي. له دې آلې څخه به د سږکال له نومبر میاشتې څخه د جاپان د توکیو په روغتونونو کې کار اخیستل پیل شي.
ستاسو له پیغامونو
ساتنوال لا پکا کم کمن صح زهم په خپل یار سره د افغانستان او د نړۍ ټولو معلمان کا د معلم د ورځې مبارکي وایم. هم دغه معلم دا چې زموږ ژوند ته خپل را بخلي دا لکه د الله خودي دې ژوند ته هم خپل او بخي او یو ځل بیا معلمه تاسو مبارک.
ما صحه قانی ما دلوی موټر ټیلر چلاون کای ما زاحتوال دی د کابل خار کې د عسکر نمودې سخت ازرده د غلطه موټران نه پری دی د شپې اوس موږ لاس باجی دی دلته په لاری موټر نه پری دی بیا یو دوا پری دی بیا بیا موټر ودری دی د شپې په درې باجو بیا موټر بند کو پیسې خلی د موټروانانو نه 15000 افغانۍ پر چاک باندې د جاده په چاک باندې دغه دی د بورای او پچاک باندې دا سره کوم کیسه ده. هغه بیسکی ده فساد اداري بیا سره کوم وی ده خو نه فساد اداري نه ده چی شي ده سره کوم د دولت سره د ارغندې نه موږ په لازم به جوړ خوشیوي بیا چې څو د خار نه وځو دلته په موږ باندې شپه سباوي موږ په 15 ساعت وخت له شپه نه لرو دا رقم ده اوس د موږ ولور زه د ارزان قیمت په چاو کې د مشران کتال ولور د لارې بنده کړی د موټر نه پریږدي دا رقم د فساد اداري په سره کوم وی ده فساد اداري ده مشوانان نه روپای خیلی مشوانان یا زده کردی در سخت دو برکس بدن موگه در سخت آزود دایی و سلام زیاداده یانان منم.
زمول گل محمد کنده هر سخبر کومی چی دزمور در افغانستان کم مربان بر تینگسی التا ملیشه والا یو سل ډیر چې مسکاله ورکړي دي او شنګانې سراچې ورکړي دي د طالبان ته چې راځي بیا دلته ښه بیا عمل د سر کې د افغانستان خلک یې فکر صدر پدر کړي دي او د ډاکټرانو سم د خوښي د افغانستان مشران بیس په هر ولایت کې د حساب ډاکټر د افغانستان خلک ټول په سر کې اچي بس د حساب مریضي لري په هیڅ ولایت کې داسې روغتون نشته مو روغتون چې هغه د وایي د حساب ورکي باید هر ولایت نوې پلان جوړ شي نوې کار وشي
اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده.